آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په هلمند ولایت کې په یو بانک باندې د طالبانو په برید کې لس تنه وژل شوي دي. د کونړ ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده او د پاکستان د پوځ لوی درسیز او د ایسای مشر کابل ته تللی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونې پای ته ورسېدی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل شولې. په دې لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه کې به لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه تازه خبرونه او دغه نه وروسته رپورټونه هم واورئ. خو ته هر څه د مخه بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او سید سلمان شاه وایو.
وسلوالو سړو چې د طالبانو ګمان پرې کېده د هلمند په ولایت کې په یو بانک باندې حمله کړې ده. د ملکی وګړو او پولیسو په شمول لس کسان وژل او څوارلس کسان زخمیان شوي دي. پنځه پولیس او نهه ملکی وګړي هم په زخمي شوو کسانو کې شامل دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک پر څاګې باندې نن غرمه مهال څلور تنو ځانمرګې برید کړی دی چې د درېو ساعتو نښتو وروسته پای ته ورسېده. د هلمند د امنیت مرستیال محمد ویس سمیمی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي څلور کسانو دوه تنه د کابل بانک ودانۍ ته نږدې اوسر چاودېدونکي مواد وچول او دوه نورې له افغان امنیتي ځواکونو سره په وسلوالو نښتو پیل وکړ. سمیمی ویل چې چاودنو وروسته دوه برید کوونکي کابل بانک ته ورننوتل او مراجعین او کارکوونکي په نښه کړل. هغه وویل
کابل بانک منو مایندګی چې دا پر دې باندې تاجمی عمله وکړله چې څلور نفر انتیاریانو په دې کې یو نفر خپل ځان انتیار کړي او درې نفر بانک ته داخليږي چې زموږ ملي اتلانو ملي پولیس په ډېره قرمانۍ سره په ظرف د یو نیم ساعت کې د دوی ټول هغه شوم هدفونه خنسا کړل او د دوی مخ ونیول شول. زموږ نظامي او ملکي اړخونه شل نفر موږ زخمیان او شهیدان لرو.
طالبانو ته دغه برید مسولیت په غاړه اخیستی دی او رسنیو ته په یوه تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د هغوی د برید هدف هغه پوځیانو چې د معاش اخیستو لپاره بانکې په قطار ولاړو. ټاکل شوې ده چې امریکا او ناټو سکه له افغانستان نه د خپلو محاربوي قطاعاتو زیاته برخه وباسي او طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو سره د ډیرو کلونو اوږده جنګ نه وروسته د امنیت ساتلو ذمهواري د افغانستان دولتي قواو ته ورسپاري. ناټو وایي چې د 2015 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه وروسته به په جنګ کې په مستقیمه توګه برخه نه اخلي او یوازې به د افغانستان عسکرو ته نظامي روزنه او مشورې ورکوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باب وایي چې حکومت خپلو مخالفو وسلوالو سره خبرو ته چمتو دی خو تر اوسه هغوی سره خبرې نه دي پیل شوي. عبدالله نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د سولې د عالي شورا د یو هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باب د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره خبرې تر اوسه نه دي شوي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان دولت سیاست څرګند دی او خبرو ته چمتو دی. د هیواد اساسي قانون او د افغانستان د خلکو د هیلو او ارزوګانو په پاملرنې سره د خبرو دروازې پرانستې دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې ادارې شورا یو غړي خبری رسنیو سره په خبرو کې په نږدې ورځو کې په قطر کې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکړی و او ویلي و چې په خبرو کې د ګډون لپاره افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت د کابل نه دوحې ته تللی دی.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. د کونړ ولایت د دنګام پولیسوالۍ کې له څلورو ورځو را په دې خوا جګړه روانه ده. دولتي قواوې لا تر اوسه پورې د جګړې سیمې ته نه دي رسیدلې. خبری رپورټونه وایي چې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي دي او په لسګونو ښځې او ماشومان لا درکه شوي دي. د لنګام اوسیدونکو وایي چې خپل ښځې او ماشومان تر اوسه پورې نه دي مندلې. د لنګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تر لسو زیات ملکي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. دوی وایي چې حکومتي ځواکونه په بیړه سیمې ته ونه رسیږي نو شاید چې زخمي شوي کسان د خپلو ټپونو له امله مړه شي. د لنګام یو قومي مشر ملک محمد زرین امریکا حکومت فقط د خپل ودانیو د ساتلو په غم کې ده. هغه ویل موږ دومره غواړو چې زمون خزي او ماشومان دې روغ رمټ خوشي شي. د کونړ والی شجاع الملک جلالا ویل چې له کابل نه یو تازه ده مقوا اسمار ته رسیدل ده، خو د جنگ له ځای ته تر اوسه پورې نه ده تللی. په دانګام د کونړ ولایت نه د دانګام ولسوالۍ استازي وږمې ساپۍ په ولسي جرګه کې خپله وینا کې وژړل او ویل د کونړ والی امریکا غږ ته ویل چې د مغژوب له باړه درست معلومات نه لري او طالبانو په بانډو کې تلاشي پیل کړې ده او ځینې کورونه سوځولې دي. نن د ولسي جرګې د ملي دفاع او کورنۍ چارو سرپرست وزیران او د ملي امنیت سرپرست رئیس یو عمومي غونډې ته د پوښتنو لپاره راغوښتل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. په داس حال کې چې د سه شنبه پر ورځ په پیښور کې په یو خونځي د پاکستاني طالبانو د مرګانې حمله نورسته په پاکستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی دی. چارواکو وی یو لړ ځوابي اقدامات کړي دي. په حمله کې 102 شاګردان او د خونځي 9 استادان او ملازمین ووژل شول او 121 نور یې زخمی کړل. صدر اعظم نواز شریف نن د چهارشنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخه به هغو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي چې د تروریزم په تور نیول شوی دي. د پاکستان حکومت په 2008 کال کې په موقتی توګه د اعدام په سزا باندې پابندي لګولې و. ښاغلی شریف ژمنه وکړه چې د افغانستان د پولیسو سره چیرمه به په قبایلي علاقو کې د طالبانو په خلاف پوځي عملیات دوام وکړي. پاکستانی طالبانو د پرونی برید ذمہواری قبول کړې او ویلي و چې دغه برید په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوځ د نظامی عملیاتو په جواب کې کړی دی. لبل خو د پاکستان د پاوس لوی درسي جنرال راحیل شریف او د پاکستان د استخباراتو رئیس رضوان اختر نن کابل ته تللی دي. دواړه به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د قواوو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل سره وګوري. د اسلام آباد نه د امریکا خبريال ایاز ګل په خپل رپورت کې وایي چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر بالکل بې سابقه دی او شاید چې د پاکستان او افغانستان اړیکې چې اوس ښه شوي وي اوس بیرته د دواړو ملکونو ترمنځ با تشنج را پیدا شي.
دا سه معلومیږي چې په پاکستان کې د وروستي حمله په تعقیب به بیا په اړیکو کې تشنج رامنځته شي، ځکه چې پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په نتیجه کې یو ښه فضا را پیدا شوی و او دا تاثر ورکړ شو چې تشنج مخ په ختمېدو دی او اړیکې به ښه شي. مګر شاید اصل واقعیت بدای چې دوه ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه همکاري نه و موجود لکه څنګه چې ګمان کېده.
د افغانستان په خونه جمهور رئیس احمد کرزی څو وارې پاکستان په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستانی چارواکو بیا د خبره رد کړې و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرونی حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر د پاکستان صدر اعظم ته تلیفون وکړ او خپل همدردی ورسره وښوده.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما 1.1 تریلیون یعنی 1500 میلیارد ډالر بودیجه او بودیجه قانون منظور کړی دی. دغه بودیجه به د 2015 میلادي کال سپتمبر پورې د امریکا د فدرالي حکومت دفترونه وچلی. د روسیې د روبل نرخ د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې یو څه لوړ شو چې مسکو ویل چې د روبل د ارزښت کمېدو د مخنیوي په خاطر به لازم اقدامات وکړي. د روسیې د مالي وزارت وایي چې د روبل د ارزښت د دولتي پښتواني یو مقدار خارجي اثر په بازار کې وپلوري تر څو د روبل نرخ لوړ شي. د لویدیځو ملکونو د اقتصادي بندیزونو له امله د روسیې د پیسو نرخ د اثر په بازار کې زګ زیات رالوېدلې ده. نن د چهارشنبه په ورځ ارزښت د یو امریکایي ډالر په مقابل کې 15 پیسې پورته وخوت. یو امریکایي ډالر اوس په 3.4 روبلونو باندې خرڅېږي. څو ورځې مخکې دومره ارزښت راولوېده چې یو امریکایي ډالر په 10 روبلو باندې خرڅېده. د روسي روبل سکال په مجموعي توګه د لویدیځو ملکونو د اسعارو په مقابل کې تقریبا 6% ارزښت له لاسه ورکړی دی.
درنودونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا راډیو واوریدل. د ریپورتونو په برخه کې به واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې څلور ورځې تیریږي، خو لا هم د جګړې سیمې ته ځواکونه نه دي ورغلي. افغانستان د ملي امنیت مشر وای په کابل ښار کې 130 غیر مسؤول وسلوالې ډلې دي او همدارنګه به وری چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو سره د سولې خبرې به وکړي خو تر اوسه د خبرې نه دی پیل شوی مګم د دې تمخه دا چې د سپورت په نړۍ کې کوم خبرونه دي متول عابد صاحب هم اوس سره په سټوډیو کې د تازه احوال بدو دینه واخلو عابد صاحب مهرباني وکړئ
رمضان صاحب د افغانستان د کرکټ ټیم به روانه میاشت په جنوري کې د عربي اماراتو یو سفر بیا کوي دا ځل سفر کې به دوی سلور مهم لوبې ولري چې هغه لپاره د دوه لوبو تاریخونه نن اعلان شول چې یو د جنوري لسمه نیټه ده د آیرلند ټیم سره به کوي او بیا د همدغه میاشتې په لسمه نیټه د جنوري په لسمه به د آیرلند سره دویم لوبه کوي په دې جریان کې به د افغانستان ټیم د سکاټلند ټیم سره هم دوه لوبې لري چې د هغې نیټې به هم په دې سورځو کې معلوم شي دغه سفر ځکه مهم دی چې افغانستان بیا د فبروري په میاشت کې د نړیوال جام لپاره په لومړي ځل باندې د یوروګنو لوبو لپاره استرالیا او نیوزیلند سره سفر کوي دغه سفر کې به د افغانستان ټیم یو لوبه د سکاټلند سره هم لري په خپل ګروپ کې او افغانستان به کوشش دا کوي چې د آیرلند او سکاټلند سره غوره لوبه وکړي او راتلونکي لپاره هغه دوی کوم ټیم په نظر کې نیولې دی هغه په انتخاب کې ورته کار اسانه شي بل خبر د کرکټ بیا خصوصا د پاکستان د کرکټ د مینوال لپاره دا دی چې نن د پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلند سره په ابوظبي میدان کې یوروګنو لوبه لري سلورمه لوبه ده لوبې شوې چې یو پکې نیوزیلند او دوه پاکستان ګټلې دي نننې مهم لوبه ځکه چې پاکستان چې وګټي نو د پنځو لوبو غلړې به هم وګټي او مهمه خبره ورسره دا هم و چې نن د کرکټ د لوبې د پیل نه وړاندې د پاکستان د کرکټ لوبغاړو د پېښور د 13 ورځې د خلړې پیخي او د مکتب د ماشومان د وژنې د غمجنې پیخي په جواب کې خپل عمل کیا د غمرازي په لړ کې خاموشي اختیار کړ غوړه کړ سکوت یو او د خپل لاسونو په موټو باندې تورې ټوټې وتړلې چې دا یو قسم د سوګ او د ماتم علامتو چې د لوبې په جریان کې دوی سرګند کړ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
او سم درنوندونکو د دې خبرونه د ریپورتونو برخه لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې څلور ورځې تیریږي خو لا هم د جګړې سیمې ته ځواکونه نه دي ورغلي وسلوالو د عامو خلکو نور کورونه هم سوځولي او لسګونه ښځې او ماشومان بې درکه شوي دي نور حال د آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړې په کرخه کې لا درکه لسګونه ښځې او ماشومان لا هم نه دي موندلي په دغه ولسوالۍ کې د جګړې څلور ماښامه پوره شول خو لا هم افغان پوځیان او نور سرتیري د جګړې سیمې ته نه دي ورسېدلي د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر لسو عام خلک وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي دوی وایي که حکومتي ځواکونه په بیړه سیمې ته ورنشي نو ممکن د تیرو څلور ورځو راهیسې ټپي شوي کسان ومري ځکه تر اوسه یې ټپونه نه دي تداوي شوي د دانګام قومي مشر ملک محمد زمین وایي حکومت یې له د خپلې ولسوالۍ ودانۍ ساتي
نظامي قوتونه موږ ته نه دي رارسېدي زموږ نه تقریبا 10 کیلومتر لري فاصله کې اوسېږي فقط دغه ولسوالۍ خو شای کنټرول کړی دا وسالته زمنګ ماشومان زنانه بندي پاتې دي وغه په تپو تلاش دی ګوري دغه ظالمان لاسترانه ورځي جيب
د هغه لوی هله په خپل کورونو کې د ایثار او خزو او ماشومان ژغور نه ده
دولت هیڅ نه غواړي فقط دغه ماشومان لاره دغه کې او چې دغه ماشومان او جون او دغه زنانه او جون او دغه ولسی خلکو جون جون لاکم چې باقی راته پاتې دار د په تحفظ کې اوسه چې دغه به غوښته نه
که څه هم پوز او نور سرتيري ولسوالۍ ته ورغلي خو د جګړې د ډګر څوک ته نه دي ختلي د کونړ والي شجاع الملک جلالا چې له کابل د راروانه تازه قوی سر اسمار ته ورغلي منی چې د پاتون کوونکو کلی لا هم د طالبانو په منګولو کې دي
کوم چې خیزه سوال دي انته نه دي رسېدلې خو پلان جوړ کړی دی روان دي څه کش قدمي کوي نو خدای ته والا چل وي اوس خو لا دوی د انګام کې دي خپل د انګام کې دي کوم قوتونه چې کابل راغلي واغه مسورو رسېدل د انګام کې دي
هغه وایي په سیمه کې د کره مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري خو وسلوالو طالبانو په بانډو کې تلاشي پیل کړې او ځینې نور کورونه هم سوځولي دي
خلک روان دي طالبانو هغه کوم کسان چې خیزش والا زخمیان دي هغه یا څه په بای ځایونو کې ځان محفوظ ساتلو لپاره که بای ځایونو ته پناه وړې ده هغه هلته دي ماشومان او کورونه زنانې په کورونو کې پاتې دي او دغه خلکو تلاشیان هم شروع کړي دي کورونو کې تلاشیانې کوي او لټون کوي
د سیمه اوسیدونکو د هموی چې د وسلوالو لخوا د سوزول شو کورونو شمیر ل 500 اوخته ده. د مخالکلو هیله داده چې په دغه سیمه کې پراته مړي خخه او پاتې ماشومان ژوندۍ وژغورل شي. په همدې حال کې نن ولسی جرګې د ملي دفاع او کورنۍ چارو سرپرست وزیران او د ملي امنیت سرپرست رئیس خپل عمومي غونډې ته د ځواب لپاره ورغوښتیو. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وګمې ساپۍ پتون د ژبه دغه چارواکي د دنګام په مسله کې پړه وګڼل او هغوی ته یې د پردې د جاسوسانو خطاب وکړه. خو د ملي امنیت سرپرست رئیس رحمت الله نبیل ویل لس ورځې وړاندې ولسمشر او د امنیت شورا په دانګام ولسوالۍ کې لکېدونکې حمله خبر کړې وه. نوموړی وایي په دغه مسله کې ناغېړي نه ده کړې. چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د حمله کوونکو مخالفو وسلوالو شمیر له زرو ډیر دی چې تر اوسه یې ترې لسګونه کسان وژلي دي. ولسي خلک او د کونړ والي وایي که په دانګام کې پاتې کورنۍ او ماشومان ونه ژغورل شي نو یو لوی ناورین رامنځته کېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مشر وای په کابل ښار کې 130 غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او په شاوخوا ولایتونو کې 100 ترګریزي ډلې موجود دي. ښاغلی رحمت الله نبیل وای چې افغانستان د جګړې لپاره سم او لازم تجهیزات نه لري، نو ځکه د دانګام په ولسوالۍ کې جګړې هم دومره پراخه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی د افغانستان امنیتي چارواکو ته د جاسوس خطاب کوي. نور حال د کابل نه د بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسي جرګې نن د هیواد امنیتي چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره دغه جرګې ته غوښتلي ول. د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان، د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګ. د ولسي جرګې ډېری غړو په وروستیو ورځو کې د هیواد د امنیتي وضعیت د سخت خرابېدو له امله په امنیتي چارواکو سختې نیوکې وکړې. د کونړ ولایت استازي وګمه صافی د افغانستان امنیتي چارواکو ته د جاسوس خطاب کوي او وایي په دانګام ولسوالۍ کې د طالبانو د برید په اړوند بې تفاوته پاتې شوي دي.
آیا دغه اول ورځ چې دغه کونړ کې جنگ پیل شو او ما وګمه صافی تلیفون وکړ تاسو یو چارواکي سره زه مخامخ نشم، یو سره زه په تلیفون کې ونه غږیدم غیر د دې نه چې تاسو د سکرتارانو سره وغږیږم. آیا تر دې دمه چې تاسو په دې چوکۍ ناست یاستئ الله ته رښتیا وایي او الله عذر او ناظر وبولئ چې دغه اوس تاسو قواوې په دانګام کې شته؟ په هغه ځای کې چې زموږ ښځې د څېړې ادبې اخلاندې تر اوسه د ماشومانو سره ناستې دي، آیا تاسو مزمل حاجي او خان جان حاجي پیدا کړ وسره وګېدلای دا غي مې او ژوند دې مړه پیدا کړ تر اوسه پورې نن دې پیدا کړی؟ نا کارو نا کار جاسوسانو، تاسو ټول ته وایم چې جاسوسانو نا کارو نا کارو چې ګران نه په وینو ولا مبول فلو ګاله کې کی تاسو کو نه پور لمبول دي.
د یاد جرګې بلغړې سخی مشوانه بیا وای ملي امنیت په دانګام ولسوالۍ د بریټ پاړه لا د مخه خبر وو خو سي نه دی کړی.
ولسم او اتلسم تاریخ باندې قرار د معلوماتونه تاسو ته دا معلومات درکړل شوی و چې د دانګام پولیسوالۍ په دغه پاتون کوونکو پولیسوالۍ باندې د 15 ولسوالو او خارجي اتباع چې نور دلته وسیږي هغه عمله کوي. نو په دغه کې تاسو څه کړی دي؟ د وزارت داخله نه مېدا پوښتنه ده چې تاسو سرحدي قواوې د بنشهر په کانډو کې پراته دي ولس کیلومتره د دانګام د ولسوالۍ د مرکز نه اخوا دي او درې کال کې ګلار په باندې دا چاپ واسطه دیو ته اقبالات کوي.
د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل چې نه غواړي ټولو شویو نیوکو او پښتنو ته د رسنیو تر مخ ځواب ورکړي او د غونډې د سری کېدو غوښتنه کوي وایي هیڅ کله د دانګام د وضعیت په اړه بې تفاوتي نه ده کړې.
شورا نه دا آیت انشي که چیرې امنیت ملي یو زره غفلت کړی وو زه حاضر یم چې محکمې ته لاړ شم. که یو زره غفلت کړی وو که دا موضوع تر شورا امنیت پورې تر رئیس جمهور پورې لاس ورځ مخکې اما زور خپل زورم باید وسنجو. دا درې ورځې کې چې ټول ته وایي تیار دا تیارت مونږ نه لرو کړو چې سالته مو یا بمبارد وکاو یا نفر کته کو یار په دغه وضعیت کې
د ملي امنیت د ادارې مشر په خپل کار کې د نور ارګانونو د نه همغږۍ نه هم ګیله مند دی. نبیل وایي داسې هم شوي چې یو ځانمرګې برید کوونکی درې ځله نیولی خو درې ځله د نورو بنسټونو لخوا آزاد شوی دی. له دې سره سره رحمت الله نبیل په کابل ښار کې د امنیتي پراخو ستونزو او ناخوالو نه هم سر ټکوي. هغه وایي په دغه ښار کې 130 غیر مسؤولې وسلوالې ډلې موجودې دي. د نبیل په وینا په کابل کې د 80% شتو موټرو اسناد د مالکانو په نوم نه دي. کابل شپږش دروازې لري خو یوازې د سلورو امنیت یې نیول شوی دی. نبیل وایي هیڅ داسې ښار نشته چې 20 دروازې یې پرانستې وي. په هیڅ ښار کې 1500 زغروال بې اسناده او د تورو شیشو موټران نشته. هیڅ داسې ښار نشته چې په دروازو کې د خودل شوی سکنر ماشین یو ساعت تیل ولري او د دیرش ساعتونو تیل د غلاشي. خغل نبیل وای په ولایتونو کې یو سلوبوت رهګریز ډلې شته چې ځان د ملي وحدت د حکومت یوې خواته منسوب ګني. نو ځکه خو یې نیونه خورا ګران کار دی.
په هیڅ ښار کې داسې نه ده چې هر زورواکي ته لاس وروړي هغه دې ووایي ما پلاني ته کمپاین کړی نو راسره غرض مه لره. د کابل شاوخوا ټول زورواکي په دواړو ټیمونو کې توظیف ولو که نه نو کوم یو ته لاس وروړو. دا کار یوه قوي سیاسي اراده غواړي چې اوس شته ده.
د ملي امنیت د ادارې مشر ګیله من دی چې د مخه تر دې په دغه ریاست باندې هیڅ راز پانګونه نه ده شوې او د ستونزو د حل لپاره یې ملا نه ده تړل شوې. نبیل وایي په افغانستان کې د دغو ټولو امنیتي ستونزو حل یوه قوي سیاسي اراده غواړي چې د هغه په وینا دا مهال په حکومتي چارواکو کې شته دی. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 9:00 او 2:50 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ ماښامنۍ خبری خبرونه اورئ. اوس هم د خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبري وکړي خو تر اوسه یې د خبري نه دی پیل شوی. خبریال اکرام شینواری نور راپور راکوي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو تمن د خبرو په باب د خبرو شو ریپورټونو په باب وایي چې افغان حکومت خپل مخالف ورسول سره خبرو ته چمتو دي خو تر اوسه هغوی سره خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته د وینا په وخت په قطر کې د سولې عالي شورا د یو هیئت او د طالبانو د اساسو ترمن د خبرو په باب د یو خبریال د سوال په ځواب کې ویل چې طالبان سره خبرې نه دي شوي.
تا به حال گفتگوهای صورت نگرفته.
خاغلی عبدالله ویل خبری ندی شوی. د افغانستان د دولت سیاست سرګند دی. افغانستان خبرو ته چمتو دی. د هیواد اساسی قانون او د افغانستان د خلکو د لاس راوړنو ته په پام لرنی د خبرو دروازې پرانیستی دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې دلی شورا یو غړي رسنیو سره په خبرو کې په نږدې ورځو کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس په خپل نننی خبری کانفرانس کې د نوي کابینې په جوړېدو کې ځنډ په بابام خبرې وکړې. هغه ریپورټونه ناسمو بلل چې ګوندي د کابینې په جوړېدو کې پیښ شوی ځنډ د دوه د جمهوریت ترمنځ د سختو اختلافاتو له امله پیښ شوی دی. خاغلی عبدالله ویل چې د ځنډ علت د کابینې د غړو په ټاکلو کې ډېر دقت دی.
در مورد تشکیل کابینې افغانستان مردم انتظار داشتن که زودتر کار صورت می گرفت.
اجرایي رئیس ویل د افغانستان د کابینې د جوړېدو په هکله خلکو تمه لرله چې دا کار ژر شوی وي خو د کابینې په سر بحث یو عادي بحث نه دی. د 10 کلونو وروسته په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی دی. د افغانستان جمهوریت او ما هر یو د افغانستان خلکو سره وادي کړی دي چې ان شاء الله یو کاري کابینه چې د افغانستان د خلکو ملي یووالی تمثیل کړي او صادق او وطن دوسته کسان پکې شامل وي د افغانستان خلک دغه یو کابینه جوړېدو خبر واوري. خاغلی عبدالله ویل چې د لندن د کانفرنس وروسته د دوه تر څلور اونیو پورې د کابینې د جوړېدو او ولسي جرګې ته د ورپېژندلو په باب د لندن د کانفرنس په وخت د او جمهوریت چې د افغانستان خلکو سره کومه وعده کړې وه لا هم هغه وعده په خپل زیاده او په پام کې دي چې د وی کابینه به د ټاکلې نیټې د مخه جوړ شي. اجرایي سویل چې قسم کابینه به یو ځلی ولسي جرګې ته واستول شي خو په پام کې ده چې په سر کې د امنیتي سکتورونو لپاره وزیران وټاکل شي او بیا د نورو وزارتونو سره یو ځای دغې جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دغه خبري کانفرنس کې د قزاقستان په مرکز الماتی کې د شنګهای د غړو هیوادو په کانفرنس کې د خپل ګډون او د کانفرنس په وخت دغه کانفرنس د غړو هیوادو د حکومتي هیئتونو سره د افغان هیئت د لیدو پراتو په باب خبرګانو ته هم معلومات ورکړل. وی ویل چې د چین او روسي د صدر زمانو سره د افغانستان د سیمې په حالاتو ډېری ګټوري خبرې ترسره کړې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله همداشان د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون په باب خپله وعده بیا تکرار کړه او ویل چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته په ځای کېدو لپاره به د انتخاباتو په سیستم کې بدلون راولي. د دې ساعت د څو مهم خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. وسلوالو سړو چې د طالبانو ګمان پر کې د هلمند په ولایت کې په یو بنګ باندې حمله وکړه. د ملکي وګړو پولیسو په شمول لس کسان وژلي او څوارلس کسان زخمیان کړي دي. د هلمند د امنیه مرستیال محمد ویس امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي څلور کسانو، دوه کسانو د کابل بانک ودانۍ ته نږدې وسله چاودېدونکي مواد والوزول او د نورې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو پیل وکړ. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په بوا چې حکومت خپلو مخالفانو سره خبرو ته چمتو دی خو تر اوسه پورې د هغوی سره خبرې نه دي پیل شوې. عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د سولې د عالي شورا د یو هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باب د پوښتنې په ځواب کې ویل چې طالبانو سره خبرې پیل شوې نه دي. د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ له څلور ورځو نه سخته جګړه روانه ده خو تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ ته د دولت تازه دمې قواوې نه دي رسیدلي.
د کونړ والي شجاع الملک جلال الله ویل چې کابل نه تازه دمه قوا اسمار ته رسیدلې ده، خو د جنگ ځای ته نه ده رسیدلې. او په داسې حال کې چې د سه شنبې پورې په پېښور کې په یوکوزي باندې یو مرګانی برید شو، د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف د دغه هیواد د پوځي استخباراتو رئیس سره یو ځای کابل ته رسیدلی دی.
او درنودونکو په همدې سره د زمونږ د لمړنۍ نیمساته خبری خپرونې مطالب هم پای ته رسیږي. د دری خپرونه شروع کیږي. د دری خپرونې نه وروسته د خبرتورو گفتگو شنود خپرونې اوریدل هم مه هیروئ.